کوربیم. په نننۍ خپرونه کې به د فکري یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په آخره کې به د رباب منګي بنډار ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو د تیر یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکري یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمېر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله امدرد د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلي چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې، د بحث موضوع تاسو ته معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو 15 کاله. د دغه مهاجرت د بېرته راګرځېدو سره ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. مونږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه درلودل. په هغو بحثونو کې مونږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډېری ستونزو لامل چې دغه فاصله وه، نو مونږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره مونږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې مونږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د 2500 زیات تعداد خلکو شتون درلود او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشوالی وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچي نوسي کلي گاونډ کې به د تعلیم کچه زیاته کړي، تعلیمي کچه چې لوړه شوه، بیا دغه مسایل پخپله په دې تعلیم کې دننه دا ټول شیونه پراته دي. زمونږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کېږي ورځ پر هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شیونه د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټولې نیمګړتیاوې بیا زمونږ په دې تعلیم کې رانغښتې دي. لامل دا چې زمونږ ناسته ولاړه د کشرانو او مشرانو منځ کې داسې غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظرې چې کله سره یې وشوه، انشاءالله بیا دا واټن ختمیږي او بیا دا بې تفاوتي له منځه ځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډې اړینې وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې که مونږ وویو چې مونږ نامنلي او نامنلي فرهنګونه درلودل او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولی دی چې د ځوانانو او د سپینګیرو ترمنځ یې واټن پیدا کړی. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران بیا په دې فکر دي چې مشران مونږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو د دغه سې توپیرونو د څېړنې لپاره او د هغې توپیرونو د لمنځه وړلو لپاره د دغسې پروګرامونو جوړول دا ډېر اړین. زمونږ ټولنه د تیرو 40 کلونو په اوږدو کې د یو پردي جنگ قرباني شوې ده او دې پردي جنگ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو او د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي، ژبني، سمتي او تنظیمي تعصبات رامنځته کړي. دا په خپله واټنونه دي.
له غونډې وروسته یوه مشاعره هم ترسره شوه چې پر ځوانانو سربیره په کې نجونو هم خپل شعرونه وویل او تر مشاعرې وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته.
زما پیغور یار راشا چې بیمار دې کړم، تنها دې پرې خوردم د خلکو مینتبار دې کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا زړه ته پریوتون کې غک په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې له اوږدو کلونو راهیسې د پښتو محلي موسیقۍ کې یو مطرح نوم دی چې د میداني موسیقۍ په سلګونو کیسټې له خلکو سره خوندي دي. سره له دې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوښتی، خو لا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوقه اورېدونکو تندي خړوبوي. له ښاغلي نواب استاد سره مو د هغه په پند د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. نواب استاد چې د تیرو 500 کلونو راهیسې په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 500 لسیزو راهیسې چې څومره هم محلي کیسټې جوړې شوې دي، نواب استاد له هغه سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جاني سندرو باندې ډېر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلې، نظمونه او د هغه ترانې یې ډېرې ویلي دي. د ده سره د ده د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد، ما او په خپل خبرو کې ویل چې 50 کال خو کېدې شي د نن وړاندې هم تاسو پنت راوتی که په خپل وی
بس 50 کال کېږي. خص صحیح خبره دې کړې ده، ځکه چې 12 کلنې کې وته ما او د شپې ته عمر دې 50 کال او شو څونر تر اغلې ما
خې یعنی زمان د زه هم سم و
بالکل صحیح.
زه فکر کوم چې زه دې سلويخ تو کال نه خو زما یې دی کې چې زه دې او رما تاسو به ال دې زموږ کلی ته کنه راتللې خو هغه محلي موسیقي سپینګیرو به موریدله، حتی زنانه به په د بلیو په سرونو راجېږي چې ستاسې د موسیقۍ نه به یې هغه خپل لذت خوند اخیستلو. نو استاذه دا راته ووایه چې د هغه وخت د موسیقۍ د اورېدونکو شایقین څنګه و او اوس څنګه؟
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس یولس بجې چې شي د شپې بیا وګوره میدان کې لس کسه پاتې نی، او موږ چې هغه وخت کې به دوه جوړي ماران به و به درېدلو 9 بجې، نو تر څلورو بجو پورې به دا خلک که جمعې او یخني به و دې کټونو کې به ناستو، 200 کټونو به پراته وو، نو څلورو پورې به موږ ته ناستو د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و، شاعري پکې وه، کیف پکېو، خوند پکېو، درد پکېو، د ملت درد پکېو. د نو اوسنی خو داسې شی دی چې بس کینیا و سروشي و سره ساز دی و گنجشکک دی و دا گنجشکک یو ساعت یو نیم ساعت وخت لري، او ایسته بیا نور ستړي شي ګراګانې او لاړ شي یوولس بجې بیا وګوره میدان کې څوک نی.
زما چې څومره یادېږي استاد، هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناستو، درانه درانه سپینګیري به تاسو به یې اورېدلی. دغه حکمت څنګه تاسو له ځان سره وړی و چې حتی سپینګیري دې هم تاسو واوري؟
زه خپل کلي کې مجلس ته ولاړم، او زموږ د کلي پیشمام چې د سید محمد خدای دې وبخښي د هغې تره و، او زموږ د کلي پیشمام و. نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی و جومات نه چې ناوخته تنو راغلی و د خلکو کې مخې پټ کړی و ولاړو. بیا چا ویلي چې استاده تم ولاړ، ویل دا څه وایي؟ پوهېږي په دې باندې خو نه پوهېږي، دا خو ټول مسلې دي، زه پوهېږم دې باندې. نو هغه وخت ما خو مخکې درته ویل چې شعر و شاعري فن اخیسته ته، هغې کې کیف و، هغې کې هنر و، هغې نه خلکو فندونه اخیستل. زمونږ خو بې سواده و دغه خلکي، اوس هم ډېر خلک شته وایي هغه دې ډومان را ده. نو هغه موسیقي چې و هغې کې د اسلام دردم و، د ملت دردم و، انسان د روحي دردم پکې و.
استاد، تاسو د سواد خبره وکړله، تاسو په رښتیا هم سواد نه لرئ؟ یعنی لوستل لیکل نه شئ کولی؟
زه شکر دی درې کاله هغه وخت کې مکتبونه نو، دیهاتی مکتب به ویلې جماعت کې. خدای دې وبخښي، د کابل نه یو ملا و کابل استاذ په نامه زموږ کلي ته راغلی و، نو هغې سره جماعت کې مونږه سبق هم ویلې او مکتب دغه امرا کو. درې کاله ما هغې سره شاګردي کړې، قرآن شریف مې هم ختم کړی، او اوس داسې لیک لوست کولی شم چې دا اوس دولسم پاس فارغ شي، نو هغه ما سره نن لیک کولی شي، نن لوست کولی شي.
استاد، هغه وخت کې زما په خیال داسې سیاهي به و او تخته به و او ګریسر شو
سیاهي دا دومره دغه به وې قطۍ به وې، هغې کې به کړکي دغه و، قلم به م جوړ کړی و، هغه باندې به م تخته وه، هغه به بیا وبه مینځله او تباشیر ورته ویلې سپین، هغه به م پرې ووهل قلمونه او دا شیونه چېرته و.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، رباب منګی چې په کلو بانډو کې د هرې اوجرې خایز بلل کېدو، اوس د بدمنیو له امله د ننګرهار په کلو او بانډو کې څوک دا جرأت نه کوي چې محلي موسیقي دې جوړه کړي، نو ځکه یې اوس خلک په ښارونو کې جوړوي. راځئ چې په جلال آباد ښار کې د رباب منګی یو بنډار ته په دغه رپورټ کې تم شو.
سمسترګو کې جړا سترګو کې کجل
د ټنګ ټکور دا ساز او آواز د جلال آباد ښار اړوند سپینګر هوټل نه اوریدل کیږي، چرته چې د کجورو د دنګو ونو تر سوري لاندې او د شنو کبلو د پاسه د رباب منګي بنډار جوړ شوی و چې په ګڼ شمیر ځوانانو سربیره ورته د پاخه عمر لرونکي هم ورټول شوي ول. یو تن ځوان چې د رباب منګي له ساز او آواز نه یې خوند مزه اخیستی وه، مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
رفعت الله احسان يم په تنجل بات سلون کې. په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډېر خوند را کوي، داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار. زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی، زموږ پخوانی فرهنګ دی، زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی. زه فکر کوم چې هر انسان، هر افغان دغه غږ اوري، بېدو د دین څوک ورته کوم غږ وکړي، خامخا به د تمایل ډېرېږي او هغه ته به د اورېدو دپاره ورځي.
یو بل تن بیا وایي چې په محلي موسیقۍ سربیره ورته دې خبرې هم خوند ورکړ چې له ځوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقۍ نه خوند اخلي.
هرات نور څنګه هم د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی، محلی موسیقی ځانګړی خوند بیل خوند لري، خو تر ټولو زیات خوند چې هغه په دې کې چې موږ سره دې غونډه کې مشران هم ناست دي، سپینګر هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، ماشومان هم ناست دي، نو تاسې یو مینهناک ماحول رامنځته شوی او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي، نو دا ډېر ارزښتناک ټکم.
د موسیقۍ دغه بنډار کې ګڼ شمېر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی و. دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
مظاهر عدل یم، هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي اورو، هر څومره ستړی ستومانه اوسو، نو یو روحي هغه ارامتیا موږ ته بخښي، نو تر ډېره حده خصوصا د محلي موسیقي خوښومه او خلک یې کوم.
خپلواک شیرزاد یم، هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه مې تقریبا لس پنځلس کاله مخکې اوري او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي. هر کله چې محلي موسیقي واورم او هغه لرې وي او که نږدې وي، نو ځان وررسوم.
د یادولو ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته څو کاله پرله پسې د محلي موسیقۍ ساز او آواز د ننګرهار د کلو او بانډو حجرې ښایسته کړې وي، خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې اوس د دغه ولایت په ډېرو ولسوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوی او تر ډېره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوی دی. مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفوش پک سویويش په لنډو صفو 2113 15,380 15,080 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صافه اوریدئ.